السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زمو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشنبې پر ورځ ویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیلو اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم بیرچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 5 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی، دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړې کړي. ځینو هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو 3م کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن په پروژو ویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ خپل مخکنی سرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیلو په ایران ولې د بریدونو تابعیا نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې شوي دي، د ستوني ناروغۍ شته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بی په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیل یو وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شیبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف پنهکه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو سرمشریزه تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 2 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیلو نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه همونه لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه کړې چې یو لس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو لحاظ باید ورته ولیدل سي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقص و په دمانه چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه، دا یو اړخ د قضیې ده. د بلې اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل د یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دی یو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نظر
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین موجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانیسي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. له بلې خوانه واضح ده چې اوس په دې هیوادونه او د دولتونو خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دمانه ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي. د دې لپاره چې دوی هم نس کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نکنه خانه نیدل کی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټم برچت نن سه شنبه د جون 23 د دغې لایحې د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او که چیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغې هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سهشنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
Now we got to get it over to the Senate.
اوس دا موضوع سنا ته لیکو. زما د یلات سناتور هګری او بلیکبرن له دې تر هملاتر کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی ټابرویل به د مخته یوسی. نو تاسو کولای شئ خپل اندېښنې سناته ورسوي ترڅو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالر او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارډ ډالر د پیسې طالبانو ته ځي. دا تاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندون کې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میست تازه ویلي د غلایحا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په لسمه خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه د موجود او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویه سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته به افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو دغه افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالې همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې
ګرمې راغلي دا ناروغي بيخي ډېرې سوي دي د ستوني ناروغيسته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار وو. دای وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې ولمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. هسپتالو ته مې وړي دي. د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، د انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي. دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لسو پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده. دا تر خولو ته لړمانه یې لګي. هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې زما ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي. د سینه بغل لپاره یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شری ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما بلکې ډېر نور داسې پیښ شوي دي چې یو مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریض لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری نو ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپل په واکي نو دا خبرېږي. دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه، مجهز مرکزونه او ډاکتران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبې شدیده تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. لبد مرغ از مون پسیمه کې روغتیي اسانتیاوی محدود دي.
روغتیي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې کې داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې یو سلو اته اتیا روغتیي مرکزونه تړل شوي چې نږدې شپاړس میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا ولس سوه خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وغوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي د کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. وارس ایشول شویو ترمو بوکی د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واورې. تر څنګه د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د تر څنګه چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مهیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاحبی ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره دا ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریالې اسما ګولې له ښاغلي شکیل محمد صاحب سره دغه مفصله مرکه کړې چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارٹ دی نو آلموسٹ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارڈر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، والنټیرلی هم تللي دي، ان ډاکومنټیډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے اخه کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي. چې کم خلکو ته ډیر ستونزي وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شئ، نو کم خلک چې تلل غواغي هغه تللي دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي، نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغه د پاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي، نو د هغوی ډاکومنټیشن برابر دی او هغې ته مکمل پروټیکشن حاصل دی ټل وز ډیټا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي او خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم څه یره نشته دی. ګو د هغوی ډیټ چې کوم دی 30 جون پورې دی. انشاءالله هغې ته به ایکسټینشن 30 جون نمک کې ملاو شي. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به انشاءالله سر ٹائم کې فیڈرل کیبینٹ به ڈیسیژن کوي. اے سی سی چې کوم دی هغه باندې گورنمنٹ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجہ دا ده چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی. چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغوی هم دا ویلی دي چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو، موږ به اکوموډیټ کوو او دغه شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکوي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغوی هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي د هغې دپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ ورسره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره، نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې هغوی نه مخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل دلته زمنګه چې کم کی پی ګورنمنت ته دا غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دی زمنګ بی ایچ یوز دی هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همداسې سمګ ته پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کس ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو کفرس کدا خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سداسې انتظامات شوي دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ دا د نادرا او د ایف آی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نورو ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
د کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوې دغه دباو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ٹول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورٹ بھی خو کے پی کی خود دلتا سپورٹ زمنگ طرف نم چې صحیح شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ٹیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کم دے اغوی هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې اغوی پریشرائز کوي نه اغوی فی الحال هغه سپورٹ کوي او سپورٹ اوسه دی حد پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي اغوی ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډیره مهرباني تھینک یو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهلي کار ته وسپارل شي زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغسې ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي که دا کسان لرې شي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل شي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف شوي دي که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې شي نو ډېر پرمختګ به نه وشي کارونه به هم ډېر د خنډ سره مخ شي تعلیمي کچه به هم بیخي کمه شي زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول شي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وشي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې نه لري کېږي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته خدای دې وکړي سروغه جوړ به یست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نورې ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزور دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاستی ګرانو زکونکو زه استاد استاد یانا صالحی او دلیبیاتا ستودو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم او هیله لرم چې دلوست ترستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. کرونوز د کون کوزمور او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع د الکترولیز چې د یو سلو نوشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو د څلوېشتمې صفې پورې به دوام ولري. اتم سفر کې دولسم لوست یولسم ټولګي کیمیا مضمون. کرونو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرو لیز ده چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای شي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده چې خپل کولای شي چې د یو تودوخه په واسطه سره یو مرکب تشکیل کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پریږدو پر راتلونکي لوستونه کې. راځو ګرانو زده کوونکو الکترولیز څه ته ویل کیږي. د الکترولیز څخه موږ هدف تشته اصلا کچیر موږ او تاسو هدف تراسو موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای شو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کې چې شي لاسته راوړو فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنی دلته د برېښنا په واسطه کولای شو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي چې دې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې یو هم په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یو سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټری ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي دې ته موږ تاسو د الکترولیت لوښ د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده دا په هر محیط کې په هر ځای کې نه ترسره کیږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري چې کولای سي په دې ځای کې یوازې یوازې مرکبات چې کړي ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپل د الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کیږي. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو او بغواړو چې تجزیه کړو یا هم الکترولیز کړو د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کې چې یو اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري د یو بیټری یا سرچینې سره تړلې ده. اوبه چې کوو پر آیونونو باندې تجزیه کوو په خپل آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې د په مثبت آیون سره او اکسیجن چې د په منفي آیون سره چې همیشه د الکترولیز په عملیه کې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري یو مثبت یو چې شي یو منفي یو کتوت یو نو چې موږ او تاسو وایو چې خپل الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوی دی کوتوت چارج شوی دی. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي پر منفي چې د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي او مثبت چې د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې باندې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کیږي چې بالاخره اوبه په خپل آیونونو باندې تجزیه شوه. تاسو ګرانو زده کوونکو الکترولیتی پایلونه پیژنو چې دا څه ډول پایلونه دي. هغه پایل الکترولیتی پایلونه چې دي د هغه پایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښی کې تر سره کړی او دغه د الکترولیز د عملیه په اساس کچیر موږ او تاسو وای د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسی چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکشي رامنځته شي او بلاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیری. نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دوی چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه شي نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټری ولرو او دا غتر څنګه کولای شو چې د بیټری یا سرچینه په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري او فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیز شي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامده مالګه چې د هغه نه الکترولیز کیږي بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل شي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي عملیه اجرا شي. یعنی که چیرې موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیک شوی ني د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ تاسو 800 درجه تودوخه ورکړل سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آیون خو د غاز په حالت چې شوه ماینستر. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل شوه اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې دا یو الکترون چې شي کوي د لاس ور کوي نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډوکس کیږي خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي نو دا ډول موږ او تاسو ویلیدل چې دوی چې سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګې یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پر ګرانو زده کوونکو راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز و پیژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوسولو اوس راځو په یو اوبلن محیط کې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې خپل په یو اوبلن محیط کې کېدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري ځکه کېدای شي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماینس تراسي یا هم د اوبلن محیط کې چې دی خپل یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماینس تراتلو پر اساس تر سره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي تر سره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وايي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو دا چې دوی مخکې د چې پوتاشیم نایتریټ مالګ خپل یو الکترولیز شوی وي یعنی یو بلن محلول وي نو کچیر د الکترولیز شوی وي او خپل دلته چې کیږي الکترولیز کیږي ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې کیږي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته چې تشکیل سي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخه او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخه باندې چشکیږي راټولیږي او ځای کیږي او بل اخیره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چشکیږي منفي آیونونه تشکیلیږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چشکیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولې دلته دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شوه تجزیه سو دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې شم وینو د اوبه سره چې شکیږي یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاس ورکوي او بل اخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چې شوه تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیس وایو په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغوی د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ شي شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي یو داسې چې او به د فامدیا سات موږ تاسو وینو دلته چې دوی چش سوي دي په دوه ډول حالات کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او به په هایدروجن او اکسیجن غازات باندې دلته تجزیه کیږي او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کې چې شي جذبیږي نو په دې ترتیب سره د دې ترمن هغه محیط چې شي خنثی کیږي او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کیږي کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره الته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شوله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او اوبه چې د خپل آیونونه باندې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سو چې دا هم ګران زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیات دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. پرون زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل او د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولای شي د الکترولیز څخه په مل می کولو کې مل مکاری کې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې او په همدې ترتیب د مرکبات په تولید کې استفاده وکړو. پرون زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونی برخه تر ورسېدلو چې په دې برخه کې کولای شو وایي چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځواب دي او پکې انتخاب کې دوام سوال پانوت کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اوسیدیشن ارجا ریډکشن او هیټس یو معنا له ګران زده کوونکو موږ تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله لرم ګرانو سکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د روغتیا جامې مو پتانوسی ګرانو زکون کو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون د ولسم لوسته شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوستر ولستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکون کو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د البته ایتر چې د یو سلو د دې شمې صفې څخه تر یو سلو یو سلويشتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کې خپل وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه کیتونونه وه چې یو هم د هغوی څخه خپل ایترونه دي چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتق وي نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چیرې تعویز کړل شي موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه چش لاسته راځي الکول لاسته راځي یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د چش څخه ده؟ د ایتر څخه ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو کچیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروسیل ګروپ ځای باندې کچیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کېدای شي چې شکرور باندې ایواز یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اور څخه چی شي ایتر چی شي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زموږ کرل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی شو چې په معمولي طریقه د ایتر نوم ایښودنه له هغه څخه چې شکرو پایل کړو، یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي فاتشین نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی فاتشین نوم اخیستل کېږي. خو په پایل کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه چې کوو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتشینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل، نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتشینه نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتشینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په آخر کې موږ او تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیبو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایوپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلي اوسي هغه ورسره څه کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسي کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتیکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډر ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر هغه په درې مثال کې ګران زکون کو تاسو وګوري مو تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره مو تاسو داس کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې الته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده ګران زکون کو دا هم د ایترونو نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې شودنه په دې ډول سره سرته ورسو زو ګران زکون کو اوس هم یو د ایترونو فزیکی خواص او کیمیاوي خواص لولو دا چې موږ تاسو ایتر و پیژن نو اوس معلوم در چې د هغوی فزیکی خواص هم پیژنو البته ګران زکون کو د ایترونو فزیکی خواص چې دی کچیر موږ تاسو ورته زیر سو ایترونه چې دی لش کې دای سپ او بوک شي چې سي حل سي د ایترو د شیدو درجه چې د ګران زکون کو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لش کتبیات لکبله کې دای سي د یعنی د هغو د هغوی د ایزومیرویو د الکولو د ایزولوک د الکانونو په نسبت چې شو اوسي لږ اوسي نو ځکه موږ تاسو وایو چې دوی د ایترونو د ایشیدو درجه چې شي ده ټیټه ده نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کیدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ تاسو ورته په 50 درجه د سانتیګریډ کې وي په جوش راسي اما کیدای سي چې موږ تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کې دغه په شپول د درجه د سانتیګریډ کې چې شته حل سی نو په همدې اساس وایي چې د دې د ایشیدو درجه ټیټه ده او ګران زکون کو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ تاسو زیر سو البته موږ تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زکونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کیدای شي چې شي تر سره سي نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په دلودلو سره کیدای شي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای شي چې بیت د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایت سره چش کوي البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایدونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایت او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چې په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینې لاندې مثال کې او بل ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو کېدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شي لاس راوړو ایترونه لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایډروجنیشن تعامل ادراکی او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې وینئ راتو اوس نو ګرانو زکونکو د لوس په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر سره ډول لاسته راوړل کیږي البته ګرانو زکونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو عمومي طریقه خپل د الکول د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یا د والای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې چشسي تر سره سي چې د په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ مرو تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دوی څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ تاسو مثال هم چې کولای شو د کولای شو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې خپل ورسته د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاس ته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده چې د ویلیامسن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولی سو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو چې د دې طریقې کړنلاره که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلیزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه چشکیږي لاسته راځي او د اړوند فلیز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلیزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلیز هلاید ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای سولی چې ایتر چش کړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي چې ډای ایتایل ایتر خپله یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده اور اخیستونکې ده خو د ځانګړې او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې یعنې البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی سو. دا ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده. عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایدریشن څخه هم کېدای سي چیش سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي په توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو څلوېښت درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چیش کیږي تعامل ترسره کیږي او بالاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چیش کیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای سي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
Oh,